السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم په دې خپرونې کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې قومي مشران او د سیمې مقامات هڅه کوي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر ورځ د کندهار پوهنتون د برمته شو استادانو د خلاصولو لپاره له وسلوالو سره په تماس کې شي په عین حال کې ځینو مقاماتو ازادي راډیو ته ویلي دي چې هیله ده چې یو شمېر کسان یا ټول برمته شوي کسان نن آزاد شي په دې اړه درته په همدغه خپرونه کې وروستی حال درکو خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
په سر کې هم د خبرونو سرچکه د افغانستان د ولسمشری د دوهم پړاو د انتخاباتو کمپاین نن پای ته رسیدي د افغانستان ولسمشر په لوګر کې د ایم ڈی سی من پکول موسسې د کارکونکو وجنه په سخت ټکو وغندله او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې په القاعده پورې مربوط وسلوالو چې د عراق دوهم ستر شهر موصل نیولې دي ټولې سیمې ته غواښ پیدا کړې دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسمشری د دوهم پړاو د انتخاباتو کمپاین نن رسمي پایته رسیدي د انتخاباتو خپلواک کمیسون له کاندیدانو او رسنۍ غواړي چې اصول تر پښو لاندې نکړي د دې کمیسون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
نن د شپې په دولسو بجو باندې د کاندیدانو د کمپاین دوره رسمي پایته رسیدي دواړه کاندیدان باید د دویم راستیلان او د شاند دوی ملاتړ کوونکی دا مسله په پام کې ونیسي او راته کې د دې ترڅنګ باید ټول د لیزر سره هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او ځان خبرونه کې
ټاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ د اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالله ترمنځ د ولسمشری دویم پړاو انتخابات تر سره شي د افغانستان ولسمشر په لوګر کې د ایم ڈی سی من پاکول موسسې د کارکونکو وجنه په سخت ټکو وغندله او د هغو کسان کاروباله چې نه غواړي افغانستان ته سوله او آرامي راسي پرون سهار د ایم ڈی سی موسسې من پاکونکو د لوګر میس عینک پروژې ته سیرمه د توبګي په کلی کې مینونه شندول چې برت پرې وسو په دې پیښه کې اته من پاکونکو وژل سول او درې تنه ټپیان سول ایم ڈی سی موساله دوه کلن راهیسی په لوګر کې کار کوي د هلمن امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ ناوخته په نوزاد ولسوالۍ کې د منچاودنې دوه شزي وژلي او یو یې ټپي کړې د یاد ولایت امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي څانګې مشر سمنوال عبدالله چوپان ازادي راډیو ته وویل چې دغه مېرمنې تیر ورځ د نوزاد ولسوالۍ په لیزو کلی کې هېدرې ته تللې وي او په قبر کې ځای پر ځای سوې مې پرې وچاودید د پیښې مسؤلیت روسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د غور امنیتي مسولان وایي چې تیر شپه د دولت په دولینه ولسوالۍ کې امنیه قمندان حبیب الله کونړی او یو ساتونکو د سړک غاړې منچودنه کې ټپيان سوي د دولت امنیه قمندانۍ جنايي مدیر عبدالهادي چلغوري ازادي راډیو ته ول چې چودنه د شپې 12 بجې د کزمی پر محل سوي نو موري زیاته کړه چې د یادې پیښې د سړنی په هدف سیمه ته د ملي اردو د تللې پلاوی او سرتیری هم په بل چودنه کې ټپي سوي او دا هم نن د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وای چینن په کابل کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 50 پوله یو یورو 80 افغاني 50 پوله یو انګلیسي پوند 90 افغاني 80 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله زر ایرانی تومان 10 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 580 افغاني بیا هم شلغلست د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې په القاعده پورې مربوط وسلوالو چې د عراق دوهم ستر شهر موصل نیولې دي ټول سیمې ته غواښ پیدا کړې دي د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وایندي جین ساکي وویل دا وای کوم غواښ چې د عراق اسلامي دولت وسلوالو پیدا کړی دی دا یوازې عراق ته او د عراق صوبات غواښ نه دی دا ټول سیمې ته غواښ دی د مخ په زیاتې دوه تهدید د عراقانو د ټولو ټولونو د ځای کار اهمیت زیاتوي سول د غټ دشمن سره مقابله وکړي او د ټولو ټولونو وسلوال منځه وکړي د عراق د اسلامي دولت په نوم وسلوالو له څو ورځې سخت جګړې وروسته پرون موصل ونیو او د عراق په شمال کې د نینیوا ولایت اکثره برخې اعلان کړې د عراق صدر اعظم نور المالکی له پارلمان څخه وغوښتل چې اسراری حالت اعلان کړي د پارلمان د رئیس دفتر ویلي دی چې سبا به غونډه وکړي د جنوري له میاشتې راهیسې د عراق د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکزی رمادي ځینې برخې نیولې دي او د دې سیمې ترڅنګ د فلوجا شهر ډېرې برخې هم لاندې کړې دي راپورونه وايي ایرانی ځواکونو د پاکستان پر خاورې ډزې کړې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکو او د پوز ویان سیمیزو رسنیو ته ویلي چې دا ډزې تیر ورځ سوي دي. په دغه حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل سوی. د پاکستان د پولیسو ځواکونو ویان خانواسي ویلي د دوی سرتیرو په عکس العمل کې د ایران پر لوري ځوابي ډزې وکړې. دا پیښه څو ورځې وروسته تر هغه کېږي چې په بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو درویش شیعه زیارت کوونکي ووژل. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر وای پاکستان له روسیې څخه د یو شمیر ایم آی 15 ډوله هلیکوپټرونو د اخیستلو په اړه له مسکو سره خبرې کوي. الکسی دیودوف دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې خبره لاندې وکړه. د روسیې سفیر ول هیواد له پاکستان سره د پراخو دو اړخیز اړیکو غوښتن کوي. نوموړي دا هم ویل چې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د روان جون میاشتې په وروستیو کې د روسیې په غازان ښار کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. تمه ده چې عزیز به په دغه کانفرنس کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سره هم وویني. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هیواد به تر وسه وسه هڅه وکړي تر څو د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د خپلې اټومي لانجې پر سر یوې روغې جوړې ته ورسیږي. روحانی په انقره کې د سوداګرو یوې غونډې ته پرونول ایران به د امنیت له شورا له غړو هیوادو او جرمني سره د یوې وروستۍ پریکړې لپاره ډېرې هڅې وکړي. روحانی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ایران او امریکا چارواکي په جنیوا کې د دوهمې ورځې په موخه د تړلو دروازو شاته د ایران د اټومي لانجې په اړه وژغېدل. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی تر دې خبرو وروسته ویل چې ایران به په راتلونکو ورځو کې د بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له استا سره هم یو په یو خبرې وکړي څو ستونزې څرګندې سي. ټاکل شوی دی چې د جون له 14 تر 16 په جنیوا کې ایران بیا د امنیت شورا او جرمني له استا سره غونډه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د سیشن په اړه ویل چې د بیلاروس د چارواکو او نورو هو کسانو پر ځای چې دیموکراسي ته په درننه ګوري بندیزونه د یو بل کال په مخه تمدید شول. دغه بندیزونه په 2016 کال کې د جورج دبليو بش د جمهوریت ریاست په وخت کې هغه محل ولګول شول چې په بیلاروس کې د مارچ په میاشت کې انتخابات وسول. د امریکا او نورو نړۍ څارونکو ولیدل چې په انتخابات کې الکساندر لوکاشنکو درغلي وکړي او دریم ځل لپاره ولسمشر شو. لوکاشنکو بیا د 2016 میلادي کال په انتخابات کې د بیلاروس ولسمشر شو چې د انتخابات د لویدي څارونکو رد کړل. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو ورهل. د کابل کندهار پر لوی لار د پهنتون د برانتشو استادانو د خوشی کېدو لپاره د سیمې د سپین ګورو لخوا پراخه هڅې روانې دي. په دغه پیښه کې یو استاد چې ټپي شوی دی ازادي راډیو ته ویل
داز شروع سوې سګورو منګوزه کې خلکو وهلې مخه ته راووتل ډرایور ته ول ودرې غدل ته دوه کې داز وشوې زه خو ولګې دم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان دولت پر چارواکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کو او دا هم اوري چې د لوی پکتیا قومي مشرانو پریکړه کړې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره له امنیتي ځواکونو سره سره بل اربکی هم د انتخاباتو پر ورځ د امنیت د ټینګښت لپاره وګماري. د افغانستان د سارنې اورګان وایي چې لا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو ستونزې ډېرې دي او باید نوی حکومت ورته جدي پام وکړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کله او د ګډې اشار ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ. د کابل کندهار پر لوی لار پروند په هندون د برمتشو استادانو د خوشی کېدو لپاره د سیمې د سپینګرو لورې حسره وانه دي او په سیمه کې دولتي چارواکي هیله مند دي چې دغه حسبه مثبت نتیجه ورکړي. د سې شنبه پر ورځ نږدې دیش تنه چې اکثره د پونتون استادان دي او یو برخه محصلان وسلوالو برم تکړل. تفصیل احمد شه برورو.
د کندهار د پونتون د هغو نږدې دیش استادانو د خوشی کېدو لپاره په غزنی کې قومي مشانو هڅې پیل کړې دي. د غزنی د والی ویان شفیق ننګ ازادي رادیو ته وویل چې دغه استادانو او محصلانو د خوشکې دوه لپاره پوځي عملیاتو ته اړتیا نشته.
دوی عملیات هم په کار نه دي چولي چې قومي مشران او متنفذین په دغه مسله په سیر پسې دي. نو ان شاء الله موږ ته اطمینان راغلی شوی دی د قومي مشران او متنفذین لخوا
د برمتشوي استادان او محصلان پرون له کندهار په بس کې کابل ته روان وو چې په غزنی کې وسلوالو برم تکړل. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته د کندهار د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پر دې لاره کابل ته روان وو هغه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی ولایت شلدر سیمه ملانوه بابا سیمه چې قرباغ ولسوالی خلاصي دي، ملانوه بابا سیمه شوکی دي شلدر سیمه. په دغه سیمه کې د کندهار پانتون استادان د 15 تر 10 کسانو پورې په دغه شاوخوا کې وو، محصلین هم پکې ولو او په سیاسي د سیمه موټر کې سپارولو، لکندهار حرکت کړی و، د کابل پر لوري باندې تلو، ځینې نور فورډ لای هم په موټر کې ولې. پر دغه سیمه کې طالبانو کټکړي او لزانه سره بيولي.
برمته شوی کسان د راپورونو له مخې د بیلابیلو ولایتونو دي. کله چې دا پیښه رامنځته کېده نو ویل کېږي چې لومړی ډزې شوې دي. د دې ډزو په ترڅ کې د کندهار پوهنتون یو استاد ټپي شوی دی چې بیا د غزنی روغتون ته انتقال شو. د غزنی د والي ویاند وی چې د دې استاد روغتیایي وضعیت ښه دی. طالبانو د دې پیښې په تایید او یا رد کې څه نه دي ویلي. او شفیق ننګ وی چې طالبان په خپل بیلابیل دلیل لري چې ځینو یې د دغو استادانو او محصلانو برمته کېدل غندلې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د افغان دولت پر چارواکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. یان کوبشتا غوښتنه ورسره تر دې وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو سره په کابل کې خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د انتخاباتو له کمیسیونونو هم غوښتل چې دا ځل د لومړي پړاو انتخاباتو له تجربو استفاده وکړي او په دې ډول د درغلۍ مخه ونیسي. د یان کوبشتا سرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ټولو ترسره کوونکو ادارو او کمیسیونونو غږ وکړ چې د افغانانو لپاره ښه زمینه برابر کړي څو په انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یان کوبش په یو بیان کې د سیشن بي پروز ویل، انتخابات هم یو تخنیکی تجربه ده او هم سیاسي، نو د انتخاباتو ترسره کوونکو مؤسسه باید د لومړي پړاو له انتخاباتو ډیر څه زده کړي وي څو دا ځل انتخابات شفاف ترسره شي. یان کوبش زیاته کړه چې یوازې تخنیکی اړخم د سمو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کافي نه دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل، کاندیدان هم باید د دې بهیر درناوی وکړي او پرې نشتي چې د دوی ملاتړي درغلي وکړي. د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر ویاند نظیف الله سالرزي ازادي راډیو ته د یان کوبش ته خبرو پاړه وویل چې ملګرو ملتونه د انتخاباتو ملاتړ کوي او باید څوک د خلکو د رای حق ضایع نه کړي.
کوم دویم پړاو چې په ټول ټاکنو سره کېږي دا به افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یو بې ساره پیښلی دور د انتخاباتو، یو شمېر نواقص او ضعفونه درلودل. دویم پړاو هم د ننګونو خپلې نوې ننګونې لري، نو دې لپاره چې د خلکو په منځ کې اعتماد رامنځته شي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د هغو رای چې ورکوي اغېزمنې دي او بدلون رامنځته کړي، د دې لپاره په د ټول ټاکنو په بهیر کې اصلاحات او خوالی ته ضرورت ویل کېږي.
د حمل په شپاړه سم چې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شو، یو شمیر کاندیدانو والیان او چین نور چارواکي تورن کړل چې په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر حکومتي چارواکو شغ وکړ چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې بي طرفه پات شي. یان کوبش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره د دوهم دور د انتخاباتو پر شفافیت او تخنیکی اړخ خبرې کړې وې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرانو یان کوبش ته ډاډ ورکړی وو چې دا ځل به تر وسه وسه هڅه وکړي چې انتخابات شفاف ترسره شي.
و امریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د حکومت هیڅ مقام باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم ورو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي. په دې اړه د روانې خبرونې په ترڅ کې د مطبوعاتو کتنه هم اورئ او له دې هم خبرې گئی چې په افغانستان کې د یو شمیر مدري ټولونو لخوا نوی حکومت لپاره څه غوښتنې مطرح کیږي. خو لومړی د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو. فهیم عابد دا مطبوعات لوستي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د انتخاباتو او د طالبانو لخوا د کندهار پوهنتون د استادانو او محصلینو د برمته کیدو په اړه مطالب لیکلي دي. محور غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیسیون له قبل لیکلي چې که رسنۍ د سکوت په دوره کې کمپاین وکړي فعالیت یې ځنډول کیږي. د ورځپاڼې په خبره رسنۍ باید په دې دوره کې د کاندیدانو په ګټه یا تاوان خبرونه خپاره نه کړي او د هغوی په اړه له هر ډول مرکو ګردي میزونو او تبلیغاتو ډډه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د انتخاباتو د قانون له مخې د رای ورکولو له پایله 40 ساعته مخکې هر ډول فعالیت چې کمپاین تصور شي منع دی. د دغې ورځپاڼې په خبره یو شمېر رسنیو د دوهم دور انتخاباتو د کمپاین په دوره کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه کار کړی او ډېر ژر به جریمه شي. محور ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی د اندړ ولسوالۍ په مالان او بابا سیمه کې د کندهار پوهنتون 15 استادان او محصلین برمته کړي دي. په دې مطلب کې راغلي چې په هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر استادان او محصلین د رخصتیو په نیت خپلو کورونو ته روان وو چې طالبانو یې پر بس موټر برید وکړ، یو استاد یې ټپي کړ او 15 استادان او محصلین یې له ځانه سره یوړل. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې هم په یوه لیکنه کې لیکي چې رسنۍ دې د سکوت په دوره کې کمپاین نه کوي. ورځپاڼه د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیسیون په حواله لیکي هغه رسنۍ چې د سکوت په دوره کې کمپاین کوي د نشراتو د بندېدو غوښتنه به یې وشي او نقدي جریمه به شي. د سکوت دوره چې له رایه اچونې 40 ساعته مخکې پیلېږي کاندیدان د کمپاین حق نه لري او رسنۍ هم د هغوی د فعالیتونو په اړه خبرونه نشي خپرولی. ورځپاڼې د انتخاباتو په اړه په یو بل مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي چې د انتخاباتو په ورځ به د رایې اچونې د 1118 مرکزونو له ډلې 814 مرکزونه تړلي وي. د ورځپاڼې په خبره دغه مرکزونه په کونړ، هرات، بدخشان او نیمروز ولایتونو کې موقعیت لري او امنیتي ځواکونه د ګواښونو او د ځینو سیمو د لارو د خرابوالي له امله نشي کولای چې د دغو مرکزونو امنیت خوندي کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم د انتخاباتو په ورځ د تړلو مرکزونو په اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د اساسي قانون له مخې انتخابات باید مستقیم، شفاف، عادلانه او سراسري وي. خو اوس د ورځپاڼې په ټکو دا اصل چې انتخابات باید سراسري وي تر ټولو ډیر لږ وخت سره مخامخ دی. ورځپاڼې لیکي چې افغان دولت مکلف دی چې ټول افغانانو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي، خو له بده مرغه دولت په دې چاره کې پاتې راغلی. د ورځپاڼې په خبره د رایې اچونې د 1118 مرکزونو له ډلې 814 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړلي پاتې کیږي او په دغه ګام سره ګڼ افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محرومیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم لیکلي چې د کندهار پوهنتون 15 استادان کابل ته د راتلو پر مهال په غزنی ولایت کې برمته شوې دي. د ورځپاڼې په خبره په دې پیښه کې د پوهنتون یو استاد زخمي شوی هم دی، خو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی.
د پکتیا قومي مشرانو او ولسونو پریکړه وکړه چې د 14 د 23 د ټاکنو د ورځې لپاره به په ټولو ولسوالیو کې د امنیت په خاطر قومي اربکی راوباسي. نور حال سیمې زموږ د همکار داود تپان پر رپورټ کې اورو.
دا پکتیا قومی مشرانو په ولسی او مشرانو جرګه ولایتي شورا کې دا پکتیا د خلکو استاذ او بیلابیلو قومی مخورو د سیشن به په ورځ پریکړه وکړه چې د ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره به د قومی سیستم پر اساس قومی اربکی راوباسي. په دغه خبري ناسته کې د زدرانو د قوم مشر حاجی پادشاه خان زدران وویل چې د کلکو امنیتي تدابیرو نشتوالی دې پریکړې ته اړ کړل چې قومی اربکی راوباسي.
موږ نن د لوی پکتیا یو پریکړه وکړه په دای ساکي چې امنیت تو مشکل کده نن سبو کې څو څوره موږ کمانډان د کلو اردو سره د امنیت سره خبر وکړي دوی یو څه مشکل دی چې دوی امنیت نن تامین نه وي. موږ سره تشویش پیدا شو چې که چېرت امنیت تامین نشي، امنیت نه وي، د موږ رای نه کارولای کیږي، موږ محروم پاتې کیږو د رای نه، موږ ځانونه محروم نه پاتې کوو، موږ مجبور او مکلف یو چې په خونای دود او دستور د پکتیا چې دی هغه مخته کوو. اربکای په هره ولسوالۍ باندې 200 نفر روبوسو امنیت تامینوو، رای کارو.
د دا هم ویل چې ولسونه به د رایې تر مرکزونو راوځي، رایې به کاروي او هیڅوک به یې مخه نشي نیولی. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي نواب منګل وویل چې دوی امنیتي تدابیرو په خاطر دا کار کړی دی چې د قومي اربکي د قومي سیستم د جوړښت له مخې راوباسي.
چې د ملي اردو ځواکونه په پکتیا کې د امنیت په برخه کې پاتې راغلي دي. بنان د پکتیا ولسونو قومي مشرانو سپینګرو علماو دا پریکړه وکړه چې موږ محلي یا قومي اربکای روبسو د دې ملي ورځې دپاره به امنیت ساتو.
د ویل چې د دې کار نه هدف په سیمه کې ښه او قوي امنیتي تدابیر دي. او په همدې خبرې ناسته کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان احدی هم د پکتیا د ولسونو پریکړه پر ځای پریکړه وګڼله. په یاد غونډه کې د پکتیا قومونو له لورې شپږ ماده ایز پریکړه لیک هم د قومي اربکي د ښه جوړښت په خاطر ابلاغ کړ او په دې پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې ولې د اربکي ضرورت احساس کړ. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاد ابراهیم غختلی پریکړه لیک داسې واوراو.
د پکتیا ولایت ولسونه د دویم پړاو په ټاکنو کې د امنیتي ځواکونو په خاص ډول ملي اردو د ځواکونو قوي تدابیرو ته سترګې په لارو، خو تر اوسه پورې د دوی له لوري کوم امنیتي تدابیر نه ترسره کېږي. نو په دې اساس د پکتیا ټول میش قومونه زدران، منګل، زازی، احمدزی، سحاک، توتاخیل، مقبل، سمکنی، زرمتی او نور لوی او واړه خیرونه او قبیلې په دې سره موافق شو چې په راتلونکو ټاکنو کې چې د روان 1399 مریض کال په څلورستم د جوزا به ترسره کیږي، خپل اولس دې ته چمتو کړي چې د خپلو خلکو د رایو د مرکزونو ساتنه د ولسی اربکی لوري په دې پریکړه لیک سره چې د پکتیا د ولسی جرګې، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا وکیلانو او قومي مشران پکې موجود دي، په شپږو منفصلو مادو کې داسې کوي: اول،
قومونه ولسونو تصمیم ونیو چې دوی به د جوزا په 24مه نیټه په ټاکنو کې نر او ښځې ګډون کوي او خپل امنیت به د افغان ملي امنیتي ځواکونو ترڅنګ د قومي اربکی په سیستم خوندي وساتي او هیڅ ډول وسلوال به پرې نږدي چې د دوی ټاکنې تر پوښتنې لاندې راولي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له راتلونکي حکومت د معافیت فرهنګ د ختمولو او د ټولنیزې سوکالۍ د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د سولې په اړه د افغاني خبرو اترو په نوم رپورټ کې چې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خپور شو، د ځوانانو بیکاري په هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او د بشري حقوقو نه رعایت په هیواد کې عمده مشکلات بلل شوې دي. دا ټولنې وایي چې دا رپورټ یې د شپږ زره نه ډیرو کسانو سره په 34 ولایتونو کې د مرکو پر اساس چمتو کړی دی. یوسف خان زدران پی رپورټ لري.
هغه راپور چې ولس مدني ټولنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په همکارۍ چمتو کړی، ځینې داسې اندېښنې څرګندوي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغانانو لخوا په ډاګه شوي دي. د دې بنسټونو چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل، د دوی څېړنو موندلې چې خلک د قوانینو د نه پلي کېدو او په دې برخه کې د حکومت د نه ژمنتیا له امله اندېښمن دي. د افغان ښځو شبکې یو غړي روبینا همدرد وویل چې ډېرو مرکه شوو خلکو د اداري فساد، غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت، د مجازاتو نه معافیت او قومي تاوتریخوالو له امله اندېښنه ښوولي او ویلي دي چې راتلونکی حکومت باید د سولې د ټینګښت لپاره د دغو ستونزو سره مبارزه وکړي.
6000 مصیبه شونده نظر دادن،
6000 مرکه کوونکو نظر ورکړی چې اوس هم ځوانان له بیکاری ورځي زوريږي، خلک بشپړ سوکاله ژوند نه لري. مرکه کوونکي د یوې دوامدارې سولې غوښتونکي دي. د دوی په اند د سولې پروسه باید ټولیزه شي ترڅو خېل سره وړنی ولري.
اغلی همدرد وویل چې دا راپور د سولې، پخلاینې، امنیت، اقتصاد، پرمختګ، د بشر د حقوقو او د قانون د حاکمیت په اړه د خلکو سره د مرکو له لارې جوړ شوی ده. د دغه بنسټ چارواکي وایي د دغه پروګرام له لارې د خلکو نارضایتي اوریدل کیږي او د حکومت د پالیسۍ جوړونکو غوږ ته رسیږي. دغه راپورټ د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 6000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ په 1000 کې جوړ شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سلاکار فهیم حکیم وایي د سولې په اړه افغاني خبرې اترې پروګرام په دوو مرحلو کې جوړ شوی ده، چې د هغه په وینا لومړی موندنې د دویم بن کانفرنس له جوړېدو مخکې خپرې شوې دي. ښاغلی حکیم وویل په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له نوي جمهور رئیس نه غواړي چې د هیواد د پرمختیا او ثبات په برخه کې د خلکو له نظریاتو نه په استفادې سره اقدام وکړي.
د خلکو لخوا ډېر وړاندیزونه شوي، په ځانګړي توګه د یو قوي او ځواب ورکوونکي نظام د رامنځته کېدو په اړه. دوی د امنیتي بنسټونو د پیاوړي کولو غوښتنه هم کړي، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د بې وسلې کولو غوښتنه هم شوې، د ښځو د حقونو د ملاتړ، په سوله کې د ښځو د رول په پیاوړتیا، د معافیت د فرهنګ د له منځه وړلو او د فساد سره د مبارزې ته لومړیتوب ورکول. د سولې پروسه باید یو تړلې پروسه نه بلکې شفافه پروسه وي.
په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره لراتونکو ولسمشر نه د مدني ټولنو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور د انتخاباتو دواړو کاندیدانو په خپلو کمپاینونو کې له خلکو سره ډېرې ژمنې کړې دي. ځینې افغانان چې د تیرو 12 کلونو د لاسته راوړنو په پاتې کېدو ټینګار کوي، د جمهوری ریاست له کاندیدانو غواړي چې د ملت سره کړې ژمنې عملي کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د جمهوری ریاست کاندیدان په کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنې کوي، خو کله چې واک ته ورسیږي دغه ژمنې له یاده وباسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
تاسو زمون غگل آزادی رادیو او ری دوستانو، لکه سرنگمو چه پا خبرون که وری دلی ده عراق صدر اعظم لپارلمان غوختی چه پا هیواد که بیدنه حالت اعلان کرده. نوری المالکی دا غوختو نورست ترغی وکرده چه وصلوالو پرون ده عراق لوی شمالی خرموسل ونیو. عراقی چارواکی وی ده عراق ده اسلامی دولت پنام وصلوال دلی او ورسر ملو نور سخ دریز وصلوالو پا موسل خار که دولتی و دانه ده پولیس و مرکزونه او هوای دگرنی ولی او لزندانون سخه گنش میر بندیان هم خوشی کردی. د عراق د شمالي ولایت ننوا والی اصیل النجیفی ویل پاوس او پولیسو د وسلوالو د برید پر وړاندې خپل سنگرونه پریخي او په شاشې ودی. د سیمې یعنی شاهدانو ویلي د وسلوالو تور بیرغونه پر دولتي ودانۍ ولګیدلی او وسلوال په لاؤډ سپیکرو کې د ښار د آزادولو خبرې کوي. دا موسل چارواکي وایي د وسلوالو سره د مقابلې لپاره په بغداد کې د امریکا له سفارت څخه د مرستې غوښتنه هم کړې ده. په همدې حال کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې مشر مسعود برزانی پر نړیوالو خیریه موسسو غږ کړی چې د موسل له اوسیدونکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د څارنې ارګان وایي چې لا هم په افغانستان کې د بشري حقونو ستونزې ډېرې دي او باید نوی حکومت ورته جدي پام وکړي. د دې ارګان مسؤلان وایي د بشري حقونو موضوع ډېره مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو غواړي چې هغه کسان له خپلو ټیمونو لرې کړي چې له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دي. جزئیات د نسیم شفق په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د څارنې ارګان ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي انتقال ترڅنګ باید د بشري حقونو پر مسألې هم ډېر تمرکز وشي. د ارګان د سې شنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي شورا او مدني ټولنو ځینو غړو د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون استازو او د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو پکې برخه اخیستې وه پر دې مسألې پراخ بحثونه وکړل. د افغانستان د څارنې ارګان رئیس عبدالجلیل بینش ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې جدي ستونزې شته او نوی حکومت باید ورته رسیدګي وکړي.
ما برای حکومت بعدی چی میراث حقوق بشری
لبد مرغه د بشری حقوقو پر وړاندې ډېر ستونزې پرتې دي. په افغانستان کې لا هم د بشری حقوقو ډېر اصول او ارزښتونه نهادي نشوي نه دي. لا هم په دې هیواد کې د بشری حقوقو پر ضد ګواښونه اندېښنه پارونکي
نه شته چې تطبیق کننده است.
سره له دې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو د افغانستان د څارنې ارګان وایي چې لا هم په دې هیواد کې له بشري حقونو نه ډېرې سرغړونې کیږي. د دې ارګان رئیس وویل چې تر دې وړاندې هم د دوی لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دیارلس ورته غونډې جوړې شوي چې د بشري حقونو د رعایتولو په اړه پکې بحثونه شوي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال وایي چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو په انتخاباتي ټیمونو کې له بشري حقونو څخه یو شمېر سرغړونکي شته دي. د ښاغلي لال په خبره دواړه انتخاباتي ټیمونه باید له جنګي جنایتکارانو او د بشري حقونو له سرغړونکو نه پاک شي.
موږ د دواړو ټیمونو نه غوښتنه کوو چې هغه خلک چې د دوی په خواوو کې راټول شوي دي او هغه ناقضین دي، حقوقي بشر دي، هغه په جنګي جنایاتو باندې تورن دي، دوی باید کوشش وکړي چې دغه خلک د خپلو سپونو نه لرې کړي او د هغې خلکو نه موږ دا هیله کوو چې نور پرېږدي دغه درپدر او ولس چې د آرام سا واخلي د دغه ټیمونو نه دې لرې شي. راتلونکي تاریخ کې د دې نوسیان د دې بچیان به بیا هم دوی باندې پلانت وایي.
په افغانستان کې د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو وارد مخه د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د بریا په صورت کې د نورو مسایلو ترڅنګ د بشري حقونو خوندي کولو او د انتقالي عدالت ټینګښت ته ډیر پام وکړي.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستانو د خبرونه نیمای تر رسیدلی او لس نیمه بجې کیدونکې دی. سید کمال شاه عارف بدر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشری د دوهم پړاو